سلام ستړي مشه وخت مب خیر تاسو مخه کلا صدای رادیو نوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. طالبان وو د ملګرو ملتونو په ادارو کې د لزګونو افغان کارکونکو خزو ته د قتل اګواخونو په اړه څرګندونه کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یوناما نوی راپور کې ویلي چې ګواخونه د مې په میاشت کې د نامعلوم کسانو لخوا شوي وو او د دغو خزو د ساتنې لپاره لنډمهاله امنیتي تدابیر نیول شوي وو. طالبانو د ګواخونو مسؤلیت رد کړی او د دوی د کورنیو چارو وزارت ویلي چې په دې اړه تحقیق پیل کړی دی. د یوناما راپور په هرات روزګان کې د حجاب د لارښود د څارنې د تشدد د مواردو په غور او هرات کې امازینو ته د خزو پر تک د بندیز یادونه هم کړې ده. ریپورت وايي د روان 2015 کال د اپریل میاشتې څخه تر جون موارد رانغاړي. د کابل د کورونو کرایا په تیرو کال کې دوه برابر شوې ده. د ایران او پاکستان څخه د پاسا 2 میلیونو ستنه شو افغانانو پر اتک سره د کورونو کمښت لاپسې شدید شوی دی. د جایداتونو د معاملاتو ځینې دفترونه وایي ځینو مالکانو د کډوالو له راستنېدو وروسته کرایې دوه برابره کړې دي. د طالبانو چارواکو بیا د کورونو د بحران خبره نه ده کړې، خو داسې ښکاري چې په ځینو مواردو کې د سړک جوړونې د پروژو لپاره د کورونو ورانولو د کورونو عریضې کمې کړې دي. کابل ته راستنېدونکي او پلازمینه کې پخواني اوسېدونکي وایي په ځانګړي ډول هغه کورونه چې ډېر ټیټ عاید لري د کرایې په پرې کولو کې له جدي ستونزو سره مخامخ دي. د هند هوایي ځواکونو قمندان وایي له پاکستان سره د مې میاشتې د څلور ورځنۍ جګړې پر مهال د پاکستان 15 جیټ الوتکي او یو بل پوځي الوتکه ویشتلې ده. مارشال ای پی سنگ د څرګندونې د شنبې په ورځ په بنګلور کې یو غونډې ته وکړې او د ریټرز په حواله د نوموړي ځل دی چې د هند یو لوړ پوړی چارواکی له پاکستان سره د جګړې د ډول جزئیات رسنیس کوي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف بیا د خبرې رد کړې ویلي دي چې هند د پاکستان هیڅ یو الوتکه نه ده ویشتلې. د کشمیر په پلهګام کې پر سیلانیانو له خونړي برید وروسته په میاشت کې هند پر پاکستان برید وکړ چې له سوابي حملې سره مخامخ شو. او لزګونه زره اسرائیلانو د غزې د جګړې د پرخوالي پر ضد طالبيب کې مظاهره وکړه. د خلکو وروسته تر هغه سره کون تر وتل چې د اسرائیلو دولت په غزې کې د جګړې د پرخوالو تر هوړاندې کړه. مظاهره د هغه ټولنې لخوا جوړ شوې چې غړي یې غزې کې د برمتشو اسرائیلانو خپلوان دي. دوی وایي د غزې د جګړې پرخوال به هلته پاتې ورسیږي کله چې برمتشوي اسرائیلیان هم له خطر سره مخ نشي. د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو کابینې د جمعې په ورځ د عملیاتو د پراخولو او د غزې ترنګې د بشپړو نیولو پلان تصویب کړ. خبرونه مو اوریدل او وړاندې سره د مطالبه اوریدل شي. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان وایي په درې مهمو هېوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان کې افغان خبریالان په ناوړه شرایطو کې ژوند کوي. د خبریالان ویل لري چې چرته بیرته افغانستان ته ستنه شي ژوندې د مرګ له خطر سره مخامخ دي. بل پلو بیا په همدې ګاونډي پاکستان کې هغه سوداګر په ځانګړي توګه موټروانان چې سوداګریز مالونه په سرحد کې تری وایي چې د ویزه او پاسپورت له ستونزې سره مخامخ دي.
پاکستانی گاڑی چی او افغان ڈرائیور کی پیاو صورت ہم ویزا نہ ول ور کئی او ہم داس ہم تے پاکستان ویزا چراخ ڈر مشکل تکلیف سر ملاوی گنا
وړاندې به د دغه موټروانو ستونزې هم در سره شریکې کړو. تب هم را سره واورئ چې ځینې افغاني کورنۍ علاقوې چې د طالبانو حکومت یې د کورنۍ په غړو کلیوالو په غیر عادلانه ډول بدني سزاوې تطبیق کړې دي. د ځینو تجربې در سره شریکوو. وړاندې به د دوی تجربې را سره واورئ. له دې سره بیره که وخت پاتې شو ستاسو پیغامونه هم راخلو نو مطالبه مشتملتیا هم غواړو.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
به هم ستړي مشه زفرید سیالم او په تخنیکی چارو کې را سره شفیق یاردی. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان وايي پادری مهوادونو په ځنګړ ډول ایران او پاکستان کې افغان خبر اعلان په ناوړه شرایط کې شون کوي. دغه سازمان تازه په ویلمی کې لنډیوال بنسټونه او هیوادونو غوښتل چې یادو خبر اعلان او ته د ویزو د ورکولو اقدام وکړي او د دوی لپاره سمدستي او ګټور ملاتړ چمتو کړي. په همدې حال کې په ایران او پاکستان کې اوس مې افغان خبر اعلان وايي چې د نورو ستونزو ننګون تر څنګ اوس محل دوی د ویزو د نن تدنیت لامل د جبري ډیپورت کېدو له کوخ سره مخامخ دي. نور تفصيل اکرام الله اکرام نورو.
د ایران او پاکستان په ګډون په دریمو هیوادونو کې د افغان خبر اعلانو د وضعیت په اړه د رسنیو د ملاتړو بنسټونو له اندېښنو سره سم یو شمیر د خبر اعلان وایي د نورو ډیرو ستونزو ترڅنګ اوس مهال د جبري اخراج له خطر سره مخ دي. په پاکستان کې میشته یو افغان خبر اعلان زهرا وایي د دغه هیواد لوري د ویزو د تمدید د پروسې د بندیدو ترڅنګ پولیس دوی نیسي او ریپورت کوي.
په یو بار سوی پولیس پاکستان
د خپل یو ځل د پولیسو لوري ونیول شو. اوس هم چې هغه وضعیت را یادوم او خپل او د اولادونو شړه وی چې را یادوم راته ډیره سخته وی، ځکه له هغې پیښې وروسته مې د وړو کې ماشوم وضعیت ډیر خراب شوی دی او اوس هم له ډیرو ستونزو سره ژوند کوو.
یو بل افغان خبریال مرزیه چې اوس مهال په ایران کې میشته د ازادي راډیو ته وویل
در حال حاضر
اوس مهال د جبري ډیپورت له خطر سره مخ یو. موږ باید اول د ایران اسناد ترلاسه کړو او له هغې وروسته مو د بیا میشتېدنې زمینه برابره شي، ځکه په افغانستان کې مو ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ دی او نشو کولی بیرته خپل وطن ته راستن شو.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان له رسنیو د ملاتړ سازمان AMSO وایي په درېمو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان کې افغان خبر اعلان په ناوړه شرایطو کې ژوند کوي. دغه سازمان په یو اعلامیه کې چې پرون شنبه د اګست په 9 په ایران او پاکستان کې لمیشتو خبر اعلانو سره د یوې آنلاین ناستې وروسته خبره کړې ویلي، په دې هیوادونو کې افغان خبر اعلان د ویزو د نه تمدید د پولیسو له تاوتریخوالي امنیتي فشارونو اقتصادي ستونزو نورو بیلابیلو ننګونو سره مخ دي. دغه سازمان ویلي په درېمو هیوادونو کې دغه خبر اعلانو د ستونزو د حل لپاره باید نړیوال بنسټونه د مالی تمویل په چمتو کولو سره مدافع وکیلان وګماري تر څو د کډوالۍ د قضیو په ګړندې کېدو کې مرسته وشي. په اعلامیه کې راغلي چې په کوربه هیوادونو کې د خبر اعلانو د ملاتړ په هدف د ځانګړو فنډونو رامنځته کول او د نړیوالو بنسټونو له لوري د ادوار پاڼو صادرول نور اړین اقدامات دي چې کولای شي د خبر اعلانو وضعیت ښه کړي. په همدې حال کې په پاکستان کې د افغان خبر اعلانو یوې ډلې د اګست په 9 په یوې اعلامیه کې د اوسنی وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او د پاکستان په ګډون یې د رسنیو ملاتړ کوونکو نړیوالو بنسټونو او کډوال منونکو هیوادونو غوښتي چې د خبر اعلانو د نیولو شړلو زورولو مخه ونیسي او اجازه ورنکړي چې هغوی طالبانو ته وسپارل شي. د یادونه ورده چې ایران او پاکستان په وروستیو کې د هیوادونو د افغان کډوالو د ایستلو او افغانستان ته د استولو لړۍ لا پراخه کړي. د راپورونو پر بنسټ پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته زیات شمیر خبر اعلان د بیکاری او د طالبانو د حکومت د سیاسي فشارونو له امله له افغانستانه وتلو ته اړ شول او ډېرو ایران او پاکستان ته پناه یووړه. د خبر اعلانو ملاتړ بنسټونو په افغانستان کې د خبر اعلانو په وړاندې د ګواښونو په زیاتېدو اندېښنه ښودلې ویلي دي چې افغان خبر اعلان له ویرې نیولو او شکنجه کولو په ګډون له ګڼو ننګونو سره مخ دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
تاسو زموږ غږ ازادي رادیو نه اورئ. طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت د ملګرو ملتونو د ښځو څنګه هغه راپور چې ویلي و افغانستان کې ښځو ونجونې له پراخو محدودیتونو او تاوتریخوالي سره مخ درت کړي او دا یو غیر مسؤلانه او سیاسي راپور بلل دي. د دغه وزارت ویان په خپل اکسپانډ یو غږیز پیغام په خبرول سره ادا کړي چې په افغانستان کې د ښځو شرعي او قانوني حقونه خوندي دي او دوی د خپل ذات عفت او کورنی امنیت الله بشپړ تضمینه برخمنې دي. لدی سره سره یو شمیر افغان خزه ونجونی بیا وایي چې دا داوی د دوی د ورځنی ژوند له واقعیت لري دي او د طالبانو حکومت محدودیتونه او د امر بالمعروف وروستي اقدامات خزو ته د ویرې فضا رامنځته کړي. نور تفصيل فیروز عزیزی نهرو.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو ان وومن هغه راپور رد کړ چې ویلي و افغانستان ته ستنې شوي ښځې او نجونې له پراخو محدودیتونو سره مخ دي. د دغه وزارت ویان سیف الاسلام خیبر په خپله ایکس پاڼه د یو غږیز پیغام په خپرولو دا راپور بې بنسټه غیر مسؤلانه او سیاسي بللی دی. نوموړي ادعا کړې چې په افغانستان کې ښځې له خپلو شرعي او قانوني حقونو او د خپل عزت عفت او کورني امنیت له بشپړ تضمینه برخمنې دي. سیف الاسلام خیبر زیاته کړې
امر بالمعروف نهی عن المنکر او شکایتونه اوریدلو وزارت د ښځو د کرامت، عزت او مشروع حقونو ساتنه خپل دینی او ملي مسؤلیت ګڼي او د همدې موخې لپاره تیرو څلورو کلونو کې د پام وړ اقدامات ترسره کړي. افغانستان کې د ښځو په وړاندې هیڅ داسې وضعیت شتون نه لري چې د ملګرو ملتونو د ناسم انځورونو او تبلیغاتو سره برابر وي.
خو یو شمېر افغان ښځې او نجونې وایي چې دا دعوې د دوی د ورځني ژوند له واقعیتونو ډېرې لري دي، ځکه په خبره یې د دې ترڅنګ چې دوی د زده کړو، کار او په ټولنه کې له آزاد حضور او تګ راتګ محرومي سوي، ورځ بلې ته زیاتېدونکي محدودیتونو پرې ژوند نور هم ستونزمن کړی دی. له دې ډلې یوې نجلۍ چې نوی غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې دې ته اجازه نه ده ورکول سوي چې له نارینه محرم پرته ټکسي ته پورته سي.
د افغانان بودم که موټرونه حالت تو که اون خانمای بدون محرمه انتقال ندارد.
سه دی افغانانو که وام چه موتر چلون که وحیلی و چه خزی لمحرم پرت انتقال نکرم. ده اقوی موترون خالی و خو خزی لمحرم پرت نورلی. کتا ما بشپر هجاب غسته و خدا چه ناری نراسره نو و من شکرای چه موتر ده پورتشم. زهال تل چلو رو تشپگنیم و بجو پوری پاتی شم. ترغه چې وخت د خپل میړه او کوشنی ماشوم سره زما سره یو ځای شو او زه وتوانې دم چې له دوی سره کوټه ولاړ شم.
یو بل انجلۍ هم چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سی، وی ویل چې دا محدودیتونه ان تر دې حده د ویرې او رواني نامنۍ لامل ګرځېدلی چې په خبره یې دوی حتی له کوره د وتلو جرات نه کوي.
ښځو باندې باید نور په ځان سره تنګ شي او دوی خپل سوري هم وډاري خپله ویره پیدا کړه او له دوی کې ویره پیدا کړي، ځکه چې دا امکان لري چې دا د ښځو په ذهني ناروغۍ پیدا کړي، کورنۍ ستونزې ورته پیدا کړي، ځکه چې هغه نه باید له ښځو سره داسې چلند وسي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې د اگست په ومه په یو راپور کې ویلي و چې هغه افغان ښځې او نجونې چې بیرته هیواد ته ستنې سوي له بېوزلۍ، د کم عمر ودونو، تاوتریخوالي او پراخو محدودیتونو سره مخ دي. د ادارې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغان ښځو او نجونو د حقونو د ساتنې لپاره بیړني اقدامات وکړي، سره له دې چې طالبان تل د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو د حقونو د خوندي کولو ادعا کوي. خو د 2021 کال په اگست کې وخت له رسیدو وروسته دوی له خپلو بنسټیزو حقونو لکه لشپږم ټولګیو پورته ښوونځیو او پوهنتونونو کې له تعلیم، ټولو غیر دولتي او دولتي ادارو کې له کاره راګرځولي او دغه راز د دوی پر سیاسي، ټولنیز او کلتوري ګډون هم محدودیتونه لګولي دي. له دې سره د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون چې د 2021 کال په اگست کې خپور سو، د ښځو د ټول بدن د پوښلو ترڅنګ د دې قانون د متن له مخې د فتنې د ویرې له امله د مخونو پټول هم الزامي سوي دي. د قانون کې حتی د ښځو غږ او رد ګڼل سوای او پکې راغلي چې ښځې اجازه نه لري چې په لوړ غږ سندرې یا نعت ووایي او حتی په لوړ غږ د قران کریم تلاوت کول هم ورته منع سوي دي. که څه هم د قانون او د ښځو پر وړاندې د طالبانو د حکومت محدودیتونه له پراخو ملي او نړیوالو غبرګونونو سره مخ سوي، خو دوی لا هم تر اوسه پرې بیا غور نه دی کړی.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي را دی ونل تکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوا
په ساده او روانه جبه
او کچېر می دالو ته چغلې نو ما د ازادي رادیو ته د سترو نور می دالو کړي وای چې جوګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
تاسو زموږه ازادي راډیو نوري د پاکستان نمبر پلیټ لرونکو بارونکو سوداګرو موټرو یو شمېر افغان موټر چلونکي او مرستیالانې کلیندار وایي پاکستانی چارواکو ورته دغه هیواد ته د داخلېدو اجازه نه ده ورکړې. دوی وایي د چارې سخت اندېښمن کړي، ځکه په خبره د پاکستان سفارت له دې امله چې موټر یې د پاکستان نمبر پلیټ درلودونکي دي دوی ته ویزې هم نه ورکوي. د طالبانو حکومت د ترانسپورت وزارت وین په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې سواب نه کړی، خو په تورخم کې یو شمېر طالب سرچینو ازادي راډیو ته د ستونزې تایید کړې ویل خپل د ترانسپورت وزارت سره یې د ستونزې شریکه کړې ده. د تورخم بلې غاړې ته د آزادو قبایلو ترانسپورتي شرکت مسؤلینو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل پاکستاني چارواکو سره یې په دې اړه خبرې کړې، خو تر اوسه یې کومه پایله نه ده ترلاسه کړې. په دې اړه نور تفصیل اکرام الله اکرام نه په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې د رواني اگست له لومړۍ نیټې وروسته د پاکستان او افغانستان د سوداګریزو موټر چلوونکو او د دوی کلینرانو ته د ویزو درلودل لازمي شوی، یو شمېر دوی شکایت کوي چې دا موټری پاکستان نمبر پلیټ لري، د پاکستان سفارت ویزا نه ورکوي. دوی ویل هم د عمله لزګونه لارې په تورخم کې افغانستان غاړې ته بندې پاتې دي. یو موټر چلوونکي چې نه غوښتل په دې راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل دې چارې سخت اندېښمن کړي دي.
پاکستاني غاړې چې افغان ډرایور په یو صورت تم ویزا نه ول ورکای او همداسند پاکستان ویزا چراغ ډیر مشکل تکلیف سره ملاوی گینا. مو خو کراچی گاډیو کراچین راغلو ترانزیت گاډیو دل تیار اس 15 سرزه میدانه او ته یغه کې وترولو به چراغ خوش کړو ته ویزا را ما چالو کړي او سخت مصیبت سره راګیری او لارې مو خپل پاکستانی د خلارې مونږ دی او داسې تکلیف او دغه سره مخامخ یو چې شش به مشکل ته تورخم کې ولر سره چو پختنم نه کړور.
یو بل موټر چلون کی چې دی هم نه غختل پر اپور کې نو مخبور شي د اگست په لسم ازادي راډیو ته ویل
دا سی حساب دی چې لګ افغانانو ګار خلکو چې ډېر زیات ټول پاکستانی ګاډي ټیټونه چې کم دی را ټیټونه چې دا چاشتم وی زین شي ورکول را ویزو پته نه لګي چرته ورکی څنګه چل دی. کله دا خبرې کې چې افغانانو ته رمګ دی ریکارډ کې اجازه نه ورکو کله چې کله چې بس ګاډي ټول یې سار دی ولا شي ولېړي چا غم نه خړل.
دوی ادعا کوي چې د پاکستان حکومت لخوا ورته ویل شوی چې خپل موټرې په پاکستان کې وپلوري او نور افغاني نمبر پلیټ لرونکي موټرې دی واخلي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی مسولینو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ستونزه ومنله. د تورخم بلې غاړې ته د آزاد قبایل د ترانسپورتي شرکت مسولینو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که څوم پاکستاني چارواکو سره په دې اړه خبرې کړي خو تر اوسه کومه پایله نه ده ورکړې. د دې شرکت مشر اقبال خان ازادي راډیو ته وویل
جی بالکل ویزه نه ورکړي چې موږ دا لیکل د سشيوي چې پاکستاني لارې لمبر پلیټ چې کوم دی پاکستاني به ووزی او افغاني رور چې دی افغاني لمبر پلیټ کې به په ویزه راځي. بل دا خبره د سده چې 95% چې پاکستاني پلیټ چې دی دا د افغانانو رونو دی او ډرایوران هم کلینډران چې دی هغه هم افغانان دي، نو په دې پاکستاني پلیټ باندې افغاني رور ته ویزه نه لګورکي.
که څوم د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت وایان حکمت الله آسی پی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو په تورخم کې یو شمېر طالب سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال په دې خرګوټي کې له 3 تر 4 سوه لارې ولاړې دي چې پاکستاني لورې چلوونکو او مرستلانو ته ویزې نه ورکوي. دغه سرچینو ازادي راډیو ته دا هم وویل چې دا ستونزه دوی خپل د ترانسپورت وزارت سره شریکه کړي تر څو په لوړه کچه په دې ستونزه خبرې وشي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان او افغانستان د رواني اګست میاشتې له لومړۍ نیټې وروسته د دواړو خواوو د سوداګریزو موټرو چلوونکو مرستیالانو ته د ویزو درلودل حتمی کړل. مخکې لدی دوی لویزی او پاسپورت پرته د ټاټ پر بنسټ تګ راته کوه. که څوم د 3 جون په شلمه په افغانستان کې د پاکستان سفارت په خپل ایکسپانا دی وی خبرتیا په خبرولو سره ویلی و چې افغان موټر چلوونکي او ترانسپورټرانو ته د $100 په بدل کې وکړنه ویزه ورکوي چې سو ځلې پر تګ راته کول شي، خو یو شمیر موټر چلوونکو له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي چې د ویزو په اخیستلو کې له سختو ستونزو سره مخ دي او باید د تګ راتګ د پخوا په څیر د ټاټ په سند پیل شي. د یادولو ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانسپورت او ترانزیت موضوع تل له ستونزو سره مخ وي چې لامل یې د دواړو هیوادونو ترمان سوداګری هم زیانمنه شوی.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یویشت او پنځویشتو مترو موندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
تاسو زموږ غږ لاساته رادیو ناوړی اوس کولای شي چې زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه په 24 ساعته توګه زموږ پر اپلیکیشن باندې واوري. زموږ ویب پاڼې ته چې پته یې ازادي رادیو ډاٹ کام ده هلته ورشي زموږ اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. 24 ساعته زموږ خبرونه په غږیز ډول باندې واوري. همدارنګه کولای شي پر ویب پاڼه باندې موږ تعقیب کړئ. هلته موږ پورونه ولولې پر سوشل میډیا باندې ټویټر فیسبوک انسټاګرام او همدارنګه په واتس اپ ګروپونه او ټلګرام ګروپونه کې موږ در سره تعقیب کړي. وړاندې به ستاسو پیغامونه هم درته ولرو. خو اوس دې ترازو چې ځینې افغاني کورنۍ دا کوي چې د طالبانو حکومت یې د کورنۍ په غړو او کلیوالو په غیر عادلانه او له هیڅ ډول قانوني حقونو پرته خپل سری حدود او تعزیري سزاګانې تطبیق کړي دي. دوی دا موضوع ازادي رادیو سره په خبرو کې څرګنده کړه. که څه هم د طالبانو حکومت په دې اړه له ازادي رادیو سره له خبرو کولو ډډه وکړه، خو د دوی د حکومت سترې محکمې دا څه ویلي چې تیر یو اونۍ کې له ډېر زیاتو کسانو باندې یوازې تعزیري سزاګانې تطبیق کړې دي. ځینې حقوق پوهان بیا وایي او هغه کسان چې د بشري حقوقو مدافعین دي چې دا ډول سزاګانې غیر عادلانه او په خپل سری ډول په افغانستان کې په مخالګو باندې تطبیقېږي. ورزو الله فیروزی عزیزی دینا پا دیرا پوری که ده خو کسانو تجربه ورو چه ده کورنیو پا غلو بانده یا پا کلیوالو بانده ده دوی پتکو پا غیر عدلانه دول ده طالبان لخوا حدود او تعزیری سزاگانه تطبیق شوه دی.
جس سخت بدرو و حالو که لخیره ده امارا ستودیوم ده
د پکتیا ولایت اوسیدونکو د چوی طالبانو دوه نه مخکې د دغه ولایت څمکنۍ ولسوالۍ دوه اوسیدونکو چې د ورسره پیژني د غلاو په تور په عام محضر کې بدرو وهل. د چې د موضوع د حساسیت لامل یې نه غوښتل راپور کې خپل او د هغو کسانو نمونه چې په درو وهل سوي واخیستل سي. د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل دغه کسان اوس په شپږو شپږو میاشتو بند محکوم او په زندان کې دي.
او خلک ورته راټول کړل وزارت اعلانونه وکړل چې تاسو راشئ پاس مرکزي سټوډیوم کې مونږ پروفیسر ولیدې او هغوی به درو وهل کېږي او تاسو ورته راشئ تر څو نورې دفتر واخلې دې لپاره یې سټوډیو ته ور وبلل. له همدې وړاندې یو پېښه ترسره شوې وه چې یو کس و غلطو کړنو له وجې دا هم ډېر سخت په درو وهلو کې له خیره د هماغه سټوډیوم نه
د ننګرهار ولایت د ویلری پرتی ولسوالۍ یو اوسیدونکی هم ادا کوي چې د طالبانو حکومت یې ځوان رور څلور میاشتې مخکې عام محضر کې په 9 درو وهلی او د 2 کلونو بند سزا یې ورته اورولې ده. د چینه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې د ده او ورور هویت یې په راپور کې خپور سي. د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل ورور یې چې د څو ماشومانو پلار هم دی له تیرو څلورو میاشتو راهیسې په سیمه کې د ځینو کسانو لخوا د ده د ادعا پر بنسټ د دسیسې او نامعلوم جرم په تور او له هیڅ ډول حقوقي څار او تعقیب پرته زنداني دی. که څه هم د طالبانو حکومت د سترې محکمې وایان عبدالرحیم راشد په راپور کې د مرکز سویو کسانو د ادعاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي او له خبرو کولو یې ډډه وکړه، خو د شنبه په ورځ د اګست 9 دغې محکمې په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې تیر یو اونۍ کې د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د دوی په خبره یو ډېرس مجرمینو او متهمینو ته تعزیري سزاګانې ورکړې دي. په بیان کې د شپږو ولایتونو میدان وردګ، کندوز، کابل، زابل، کاپیسا او بغلان ښودل شوي، خو د تورونو د څرنګوالي په اړه یې جزئیات نه دي ورکړي. دغه شان په تیر یو میاشت کې د دغې محکمې د بیلابیلو بیانونو پر بنسټ چې پر ایکس پاڼه یې خپره کړي، په ټول افغانستان کې په دغه موده کې په محضر کې 180 نارینه او ښځینه او ته تعزیري سزاګانې ورکړل شوي دي. دغه شان د طالبانو نو د سترې محکمې وایاند عبدالرحیم راشد د شنبه په ورځ د اګست 9 رسنیو ته په استولي غږیز پیغام کې ویلي چې په تیرو څلورو میاشتو کې د افغانستان په 20 ولایتونو کې د بیلابیلو تورونو له امله پر 340 کسانو تعزیری سزاګانې تطبیق کړې دي. د طالبانو حکومت په داسې حال کې د تعزیری سزاګانو او شرعي حدودو د جاري کولو د دوام راپورونه ورکوي چې ځینې حقوق پوهان او د بشري حقوقو مدافعین دا سزاګانې غیر عادلانه او خپل سری بولي. د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنې مشر او حقوق پوه میر عبدالواحد سادات په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
هغه اجرات د افغانستان د محاکمو لخوا ترسره کیږي د حقوقي لحاظ او حتی د اسلام د مبین دین د ارزښتونو پر اساس تر جدي سوال لاندې راځي. اصلي مسله دا ده چې په اوس وخت کې متاسفانه د افغانستان قوانین استمرار نه لري، یعنی قانون جزا او هغه قوانین اجراءات جزایی په افغانستان کې تنظیم کړی و، د افغانستان د ستر محکمې قانون او د محاکمو د اجراءات قانون نافذ نه ده.
ښاغلی سادات وایي تعزیری سزاګانې د افغانستان د جزا قانون د تسجیل سویو اصولو او قصاص دیات او حدود بیا د اسلامي فقه پر اساس باید تطبیق سي. خوب خبره ای دا مسایل په داسې وخت کې عدالت تامینول سي چې په تعزیری مسایلو کې تورن کاسته د دفاع حق ورکول سي او په حدودو کې د اسلامي فقه ټول اصول او لکره او بې پرې څارنې وروسته لګول سوی تور پر ثابت کړل سي. داسې مهال چې د غنو نیول سویو، شکنجه سویو، قصاص او په درو وهل سویو کسانو کورنیو ازادي راډیو سره خبرو کې دا وی کړی چې د طالبانو په واکمنۍ کې نه د تعزیراتو لپاره منل سوی قوانین شته او نه هم تورونو ته د مدافع وکیلانو او دفاع حق ورکول کیږي. د غشان د بشري حقوقو د فعالانو د اتحاد HRIU غړي فهیم فروخت ازادي راډیو ته وویل:
از نگاه حقوق بشری چنین مجازات های به ویژه قصاص و شلاق در ملای عام نقض آشکار کرامت انسانی
د بشری حقوقو له اړخه د غډول سزاګانی خصوصا قصاص یا اعدام او په عام محضر کې د خلکو په درو وهل د انساني کرامت سرګند سرغړونه ده. د قضایي محکمو د بی‌طرفۍ او د ظالمانه او غیر انساني چلند د مخنیوي ښکاره بیلګه ده. نړیواله ټولنه باید د اقدامات د بشریت ضد جرایمو په توګه وپیژني. د طالبانو دوسیې په نړیوالو عدلي او قضایي محاکمو کې وسیړي او د دې غیر قانوني سزاګانو د بیړني توقف لپاره دی پر طالبانو سیاسي او حقوقي فشارونه زیات کړي.
که څه هم د طالبانو حکومت تل ټینګار کوي چې دوی پر ټولو هغو کسانو چې دوی مجرمین بولي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د عدالت تامینولو لپاره حدود او دیت جاری کوي او تعزیری سزاګانې ورکوي، خو حقوق پوهان، د بشري حقوقو مدافعین او بیلابیل نړیوال سازمانونه یې له دې عمل خپل سري او غیر عادلانه بولي چې په خبره افغانستان کې مشروع ولسواکه حکومت او اساسي قانون نسته او د خپلواک او عادلانه قضایي سیستم چې درېمګړي بنسټونه پرې څارو لري موجود نه دي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت لخوا خلکو ته د دې سزاګانو ورکول تل له نړیوالو خبرګونونو سره مل وي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ سه شنبه د بشري حقوقو د څار سازمان په کوربتوب یو آنلاین غونډې ته په خبرو کې افغانستان کې په عام محضر کې د طالبانو لخوا د اعدامونو او د بدني سزاګانو د دوام او زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړه او ویل چې دا سزاوې په روان کال کې دوه چنده زیاتې شوې دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو ته جمعه شو چې مجاوز نه ولایت د ما نظر خدا غدا سی رفا ترپیسونو که خلق دی کخ پا پالن بنده نپویگی نو دا خلق دیر مصرف همو که خواه کخ یا سیده کلال یا غا اصلات ورنکی دا دیده دینا پو حیول وجه سخه د ما نظر دا غدا سی دا خلقو تسی کم خلق کرونگر دی دوست دا باید پو حوی ور کول سی پا هر ولسوالی که باید انجنران وی آغا انجنران سیده کرونگرو تا لرکو ونکی دی پسل سیاب دیر کن تو کری نو داغه سی په زراعتی شبو که باید وی انجنران خود بود به هاوی برکی. سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته اوریدونکو ته او ټول لره بر افغانان ته سلامونه نیکې له احترامات وړاندې کوم. بعد سلامه شورونو تر څو وخت به موږ مهاجر کلونه کلونه د بل پک شورو ته مشتر کړی په مهاجرت دا د چا د لاس د زمو خپل د لاس چې یو سړی راسي دغه تر شا ودرېدو شل کاله غراله تر شا ودرېدو هغه خپل ډالر جمع کړو لاره خارښت عشق او عشرت کې دلته غریبانان بریان د غریبانان او په سنگر کې بمړ کېده او به نه دروښت و سغه غریبانان پاتې برته پر غزه غریب وزلن کې هغه ولاړ خارج ته وس په ډالرو سره و برته 15 کال به چې دا حکومت ور دغه دغه حکومت غریب خلک بیا دغه حکومت زوري بیا بل حکومت راسي هغه زوري اداره زیب ډالر جمع کی ولاړ سي بلکې شوارت زما پیغام د افغانانو ته چې راځي نور دې چا پسې نو ټول غریبانان ورون ته پیغام داده چې دې چا پسې مز دغه لندغره پسې شمر لاندو قسم په خدای کوم مختبلار بریا زموږ د پسنګر کې مور ورته ناس جنگ موږ ټول غول سبا چې کامیاب وسول بل دې نه پیژن ته د ماشان ډوډۍ قسم په خدای کې دا هم د غید نن دا غټه ولاړه افینځه غریبانه پاتې بیا به نور دلم وزون خپل په ورونه دل مکو پر دغه افغانان شپات قاسکر پاتې دی خورور غول یا کاربن پاتې دی یا هر څوک پاتې دی ظلم پر غریب مکو غریب نه دی مرام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پدې هیله چې ټول جوړ روغ او صحتمند به یاست. شوراغ لاس دی ولسم ټولګي و څلرم وسته. نن ورځ موږ تاسو راځو د حجره او د هغه محیط پیژنو چې د حجره په محیط کې د موادو انتقال څه ډول صورت نیسي. په تیر لوستنو کې موږ د حجره جوړښت و پیژندې، د دې حجروي غشا مو پیژندل، همدارنګه سایتوپلازم مو پیژندې چې د حجروي غشا په واسطه د موادو انتقال صورت نیوي د حجره داخل ته او د حجره بهر ته. رازونن رس دا کوم انتقالونه چې د دې نومال پیژنو دی په څه ډول سره د یو خاص خو بل خواته حرکت کوي په دې باندې هم ځان پوکو. سمجه ستاسو درس چې دی هغه د 20 صفه څخه تر 40 صفه پرې به دوام وکړي. ژوندی موجودات چې دی هغه کوم مواد چې دی د یو ځای څخه بل ځای ته تیری هغه د ترانسپورت په نامه ځای دیږي. چې دغه ترانسپورټیشن چې دی په دوه ډول ویشل شوی دی، یو چې دی فعال لیږدونه ده چې د اکټیو ترانسپورت په نامه ځای دیږي، او بل یې غیر فعال لیږدونه چې د پیسیو ترانسپورت په نامه ځای دیږي. د دوی ترمنځ توپیر څه دی هغه به موږ د دوی په تشریح کولو کې پوسو. غیر فعال لیږدونه یا هم پیسیو ترانسپورت چې دی، دا موږ وایو کله چې دی د موادو انتقال پکشي کی صورت نیسی، انرژي په مصرف نه رسي، یا هم د انرژي مصرفول ته ضرورت نه لري. کله چې دوی مثال مواد د خارج څخه بهر یا د بهر څخه خارج باسي، خپل په طریقه سره مثال خپل سرته رسیږي، د انرژي مصرفول د دوی خپل په سیستم کې نه دي شامل. دې ته موږ شوایو غیر فعال لیږدونه. په ساده ډول سره داسې تعریفولی شو چې د انرژي له لګښ څخه پرته د حجرې له غشا څخه د موادو حرکت او تیرېدنې ته غیر فعال لیږدونه ویل کیږي. چې غیر فعال لیږدونه چې د خپل په دوه ډوله ویشل شوی ده، یو یې د نفوذ یا هم ډیفیوژن په نامه سره یادیږي، او بل یې هم د اوسموسس عملیه ده. راځو دا دواړې مرحلې پیژنو. د نفوذ یا انتشار عملیه یا ډیفیوژن چې دی، دا د غلیظ محیط څخه و رقیق محیط، یا هم هغه محیط چې غلظت یې ډېر اوسي و هغه محیط چې غلظت یې کم اوسي، د مالیکولونو آیونونو انتقال عبارت ده ډیفیوژن یا هم د نفوذ عملیه څخه دی. په دې کې چې مثال موږ په نظر کې ونیسو د حجرې د بهر څخه کوم مالګه کې چې کوم محلولونه اوس د اوبو کوم د مالګې سره چې کوم محلول اوسه، هغه د دغه حجروي غشا څخه د دغه نفوذ یا ډیفیوژن د عملیې په واسطه داخل ته ځي. دغه رقم چې موږ په نظر کې ونیسو د په نباتاتو کې د تبخیر عملیه چې دی، یا هم ترانسپایریشن چې دی، هغه هم د دغه عملیې په واسطه چې د دوی د استوماتا په چې کوم سوري وجود لري د استوماتا په نامه سره یادیږي، د دغه لاري خارجيږي، یعنی د غلیظ محیط څخه و رقیق محیط ته د چیسو د نباتاتو د موادو انتقال سو. ورپسې راځو د دې مثال وایي، لکه که چیرې زه یو دوه یو بیکر راواخلم، په هغه کې زه د رنګ یو څو څاڅکي واچوم، رنګ چې دی خپل غلظت یې ډېر دی تر اوبو، او خالص اوبه چې دی هغه دونه غلظت نه لري. نو په دغه وخت کې دغه کم اوبه چې دی د یو څو وخت وروسته به تاسو ووینئ چې د رنګ مالیکولونه د اوبو د مالیکولونو سره یو ځای شوي دي، چې په دې سره موږ وایو دوی چې شوي دي ډیفیوژن عملیه سره رسول دی، یا په دغه ځای کې انتشار کړی دي. چې د نفوس عملیات چې د هغه د ژوندۍ موجودات د تنفس په عملیه کې ډېر مهم رول لوبوي، همدارنګ د نباتات په زیایي ترکیب کې د غازاتو بدلیدل هم د نفوس د عملیه په واسطه سرته رسیږي. ورپسې راځو د اوزموسس عملیه. اوزموسس عملیه چې د کله چې موږ وایو د اوبو نفوذ د یوې برخې څخه د هغه برخې څخه چې شي مالیکولونه جوړوي او هغه برخې ته چې مالیکولونه یې لږوي عبارت ده چې څخه ده د اوزموسس عملیه څخه ده. که چیرې موږ په یو ګیلاس کې د بوره محلول واچوو، بوره محلول چې دی خپل د دغه غلزات او بو غلزات ورته شکایې تر ډیریې تراکم محیط ورته شکایې غلزات ورته ډیریې، چې په دې سره موږ وایو کله چې هغه یو بل برخه د په منځ کې د نیمه قابل نفوس پردا کشیږي. نیمه قابل نفوس یعنی وګوري نفوس تیرېدن ته وایي، او نیمه قابل یعنی چې مطلب مکمل د دې څخه ټوله شان نس تیرېدلی، یوازې نیم شان دي چې هغه شکایې د پردې څخه تیرېدلی سي. اوس نو د دغه نیمه قابل نفوس پردې څخه د اوبورې مالیکولونه چې دی هغه نس تیرېدلی، یوازې د اوبو مالیکولونه تیریږي چې دا کوم برخه ته و هغه برخه چې غذات یې کم دي، چې دې ته موږ د چی عملیه وایو؟ د اوزموسس عملیه وایو، چې دا چې د خپل د ژوندۍ موجوداتو کې ډېر مهم او اساسي رول لوبوي، مطلب د هم په حیواناتو کې او هم په نباتاتو کې ډیر مهم رول لري. چې خپل د محلول دغه فشار چې دی توپیر چې کله سرته رسیږي دا د هایدروسټاتیک فشار په نامه سره یادیږي، یا هم د اوزموسس د فشار په نامه سره یادیږي. کله چې دی مجبوره کیږي چې مثال د بورې محلول چې دی هغه زیات دی او اوبه زیات اندازه مالیکولونه محلول ته چې کیږي و دغه محلول ته ځان رسی، ځکه چې د دې غذات کم دی او د بلې خوا غذات شته ډیر دی، چې دغه فشار چې کله پر دې باندې وایي دې چې دا فشار د چپ نامه سره دی، د هایدرو ستاتیک فشار په نامه سره، یا هم د اوزموسس فشار په نامه سره دی. او په سیر زو د انسانانو په بدن کې د حجرو کې د اوزموسس عملیه وایو. که چیرې موږ وایو د مثال دغه د وینې سره کرویات څخه د اوبو کې کښې شول سي، که چیرې دې ډېر اوبه جذب کړي د اوزموسس د عملیې په واسطه، په هغه کې دغه کم دغه چې دی د وینې سره کرویات چې دی د ډېر اوبو د اخیستو څخه چیوي، چې دا د هایپوتونیک حالت دی. او نورمال حالت چې دی چې یو څه اندازه دغه مثال هم عین حال کې خارج وباسي او یو څه اندازه جذب کړي د اوزموسس عملیې، یعنې د اوبو ډېر جذب چې دی هغه په چې دی په کښې کې ورته غیر توانی پېښېدلی سي. په عادي اندازه باید دوی جذب کړي، چې نورمال اندازه کې دغه د ایزوتونیک په نامه سره دیږي، او که چیرې په بیخي یوازې اوبه چې کې آزادې کې او د اوزموسس عملیه په واسطه دوی اوبه ځان ته جذب نه کړي، دا به چې دی د هایپرتینیک په نامه سره دیږي، چې دا هم د یو د بینظمیان څخه شاملیږي. نو په دا خاطر د اوزموسس عملیه په دغو کې باید چې سي په منظم ډول سره سرته ورسول سي، تر څو د بینظمیان سره مخامخ نه سي. او همدارنګه راځو په نباتاتو کې د حجرې اوزموسس وایي. په نباتاتو کې چې دی که چیرې د نباتي حجرې د اوزموسس د عملیې په واسطه ډېرې اوبه چې کې جذب کړي، د دوی ډېرې اوبه که چیرې جذب هم کړي دوی نه چیوي، دا ځکه چې دوی د مثال سایتوپلازم د خپل په ځان کې دا سلولوز دیوال لري، چې سلولیز دیوال یې پړسیږي مګر چې وینه، دا د دوی یو ښه خاصیت څخه دی چې همیشه د دغه خاصیت په واسطه دوی شنه پاتې کیږي او تازه پاتې کیږي. د دوی دغه سلولیز دیوال چې دی ډېر زیات مثال متبسط کېدو مخنیوی کوي، چې تر څو د دوی کوم حجرې چې دی د هغو د چاودېدلو څخه مخنیوی وسي. په دې سره دغه پاڼې چې دی هغه همیشه مثال د دوی حجرې چې دی پړسیږي مګر همیشه چیوي نه، چې په دې سره دوی همیشه شنه پاتې کیږي او د تازه والي په حالت پاتې کیږي. ورپسې راځو د اوزموسس د عملیې اهمیت وایو، چې موږ په حیواناتو او نباتاتو کې وویل دا کوم خوراکي توکي چې موږ لاسته راوړو، دا کوم د وینې جریان چې صورت نیسي، د وینې په مثال په وینې کې د خوراکي توکو جذب چې دی، او په نباتاتو کې د شی له لارې د موادو جذب، دا ټوله د اوزموسس د عملیې په واسطه ده، چې د نیمه قابل نفوس پرده د دې ترمنځ وجود لري، د هغه له لارې چې کیږي دغه د موادو انتقال صورت نیسي، په دې سره دوی خپل غذایي مواد ساتي. که چیرې تاسې نبات په نظر کې ونیسئ که یو نبات ته موږ مثال تر ډېره وخته اوبه ورنه کړو، کله چې اوبه ورنه کړو کرار کرار د نبات د حجرو کم هغه اوبه چې دي هغه خپل د لاس ورکوي او دوی کرار کرار مړاوي کیږي، چې په دې سره نبات کېدلی سي وچ سي او له منځه ولاړ سي. نو د هغه دپاره کله چې تاسې اوبه ورکړي دي د لښو د لاس چې کله اوبه جذب کړي د ازموسس د عملیې په واسطه دوی همیشه تازه پاتې کیږي او دغه نبات شین پاتې کیږي، تر څو د دې څخه مثال موږ د غذایي کو نور اړتیاو د پاره ورڅخه استفاده وکم. همدارنګه د انسان په وجود کې کم د موادو انتقال چې صورت نیسي، مثال په د وینې په جریان کې د غذایی موادو انتقال د هغو د وینې جریان ته داخلي دل د ټول د اوزموسس د عملیې په واسطه کیږي. که چیرې په یاد مو سي د معدې کې موږ ویلي و چې د معدې د دیوال په واسطه دا کوم مالیکولونه چې ټوټه کړل شوي هغه د وینې جریان ته داخليږي، چې دا خپل د اوزموسس عملی کې شاملېږي. دا و غیر فعال لېږدونه، چې غیر فعال لېږدونه موږ په دې پوسولو دا کوم د اوزموسس او انتشار عملیات چې کله دوی سر ته رسول دوی و انرژي ته ضرورت نه درلودي، دوی خپل عملیات چې کول د مثال د لوړ غذا څخه اوکشته غذا څخه اوکشته غذا څخه لوړ غذا ته د مواد انتقال صورت نیوي. او اوس راځو فعال لېږدونه. فعال لېږدونه چې د هغه د غیر فعال لېږدونه یا هم پیسیف ترانسپورت برعکس ده، چې دا د اکټیف ترانسپورت په نامه سره هم یادیږي. دوی چې دي کله چې د موادو انتقال د حجروي غشا څخه داخل ته او د حجروي غشا څخه بهر ته صورت نیسي، دوی چې کیږي و انرژي ته ضرورت لري د دغه انتقال لپاره، ځکه نو د فعال لېږدونه په نامه سره یادیږي. او دوی چې دي د حجروي غشا څخه مثال کوم پروټینونه، مالیکولونه، غذایی مواد چې دي غټ غټ مالیکولونه چې اوسې یا کوچني مالیکولونه چې اوسې هغه ته چې کوي د دغه فعال لېږدونه په واسطه صورت نیسي، چې داخله او خارج ته مواد انتقال کوي. راځو په فعال لېږدونه کې چې دي هغه دوه مرحلې وجود لري، چې یو اندوسایتوسس ده او بل یې اگزوسایتوسس ده. اندوسایتوسس اندو په معنا د داخله تو، سایتوسس د حجرې ته، یعنی د خپل یونانی کلمه ده چې د حجرې ته د داخله دو په معنا سره ده. او اندوسایتوسس چې ده د فعال لېږدونه لړلې څخه ده، چې کوم پروتینونه اوبه دغه رقم عضوي او غیر عضوي توکي چې دي هغه دغه اندوسس د سایت مرحلې په واسطه د حجرې وی غشا یعنی ما قابل نفوس پر دې لاره و حجرې ته چې کیږي داخليږي. دوی چې دي د یو لفافې په ډول سره دغه شکل جوړیږي، چې دغه شکل مثال شاوخوا دغه لفافې په واسطه پوشل کیږي او وروسته د حجرې و داخل ته مواد انتقالي. اندوسایتوسس چې دی خپل په دوه مرحلو ویشل کیږي، چې یوې چې دی په دوه ډوله دي، یوې چې دی فاګوسایتوسس دی او بل یې پینوسایتوسس دی. فاګوسایتوسس چې دی هغه دغه کوم مواد چې مثال مالیکولونه غټ وسی لکه پروټینونه دي او دغه کوم عضوي مواد چې دي، دوی چې کوي د فاګوسایتوسس د مرحلې په واسطه د حجرې و داخل ته ځي. لکه مثال موږ وایو کله چې دغه کوم فاګوسایتوسس دغه غټ مالیکولونه راځي، دغه الیفافه په د حجرې شا په سر کې جوړیږي، یو خالیګا جوړیږي، د چوشک په ډول یو خالیګا جوړیږي، چې دغه کوم مالیکولونه چې دي د هغه داخل ته چې کله ولاړله هغه لفافه بندیږي او دغه مواد د حجروي غشا له لارې د حجرې و داخل ته ننباسي او کوم برخو ته چې باید دی ولاړ سي هغو برخو ته دی ځان رسي. او بل چې دی پینوسایتوسس دی، هغه به د اوبو مالیکول مایع څاڅکي چې اوسي هغه د پینوسایتوسس په واسطه هغه چې کیږي د حجرې و داخل ته ځي، چې هغه هم د چوشک په ډول سره د حجروي غشا کې ځای پیدا کیږي او کوم د اوبو څاڅکي چې دی هغه داخليږي او دغه الیفافه بندیږي او دغه الیفافه چې دی یا دغه کوم جوړش چې دی هغه دغه مواد د حجرې و داخل ته ننباسي. او بل چې دی اگزوسایتوسس دی، هغه هم عین مرحله سره تر رسي خو د حجرې د داخل څخه و حجرې خارج ته. ځینې فاضله توکي دی یا ځینې مواد دي چې کله په حجره کې څه ترکیب کړي سي باید حجره مثال د حجرې خارج ویستل سي یا اضافي توکي دي، چې هغه د اگزوسایتوسس په واسطه بیا یو پوشت دی په داخل کې دغه اضافي توک پر شاوخوا باندې جوړیږي او د دې د حجروي غشا چې کله ځان ورسیږي دغه الفافه خلاصیږي او اضافي توکي ورڅخه بهر وځي، چې دا هم چې سول اگزوسایتوسس یا هم د موادو خارج دی. سر اگزو د خارج په معنا سره د بهر او سایتوسس د حجره څخه. نو اگزوسایتوسس چې دا هغه مرحله ده چې اضافي مواد د حجرې څخه بهر باسي. په اخرنی برخه کې درې پښتنې لرو. لومړی پښتنه ده د حجروي غشا څخه د موادو لېږدونه په څه ډول ده واضح کړي. دویمه پښتنه میوسس څه ډول یو عملیه ده او دریمه پښتنه د پینوسایتوسس او پاګوسایتوسس څخه مطلب څه شي دی سس ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه
اوزو بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پدې هیله چې ټول جوړ او سیتمن بیاست شرغلاست د ولسم ټولګي وا چلرم بسته تاسو نن د مندل او وراثت د څپرکی اخرنی موضوع وایو او د هغه په موضوع کې مرزنی بنظمیانی هم زده کړو همدارنګه د چاپیریال او وراثت ترمنځ کم اړیکه چې ده هغه به هم وایو زموږ استاذ درس چې دی هغه د شلمې صفحې څخه تر څلورویشتمې صفحې پورې دوام کوي تاسو لومړی په انسان کې جنس پورې د انسانانو په جنس پورې تړلي صفتونه وایو عموما لکه څنګه چې په لوست کې موږ وویل د کروموزومونه چې دي کله چې په هسته کې هغه د کروماتین تارونه یې چې وروسته د حجروي ویش په وخت کې دغه کروماتین تارونه کوچني او لنډیږي او د بل سره ځای کېږي چې د کروموزوم باندې بدلیږي چې کروموزوم چې دي دوه بازوګان لري چې د کروماتید بازوګان په نامه سره یادیږي چې دوی د سنچومیر په برخه کې یو د بل سره نښتي او د کروموزوم د کم کروموزوم چې دی هغه په زرګونه جینونه چیکي انتقالي خپل پزان کې یعنی عموما درویش جوړه کروموزومونه دي چې په دوی کې دغه هر کروموزوم چې دی په زرګونه دغه کم جینونه چې دی هغه چیکي انتقالي ارزو دغه کروموزومونه چې دی عموما پر ایکس کروموزوم باندې زیات جینونه نشته ځکه چې د جسامت لمخې تر وای کروموزوم غټ دی نو په دې باندې چې مثال ډېر وخت کم ناجوړی یعنی چې دی ناروغي چې دی د هغه مسول عام هغه شی د ایکس کروموزومې کچېره هغه په پلار کې وجود لري کم په مور کې د ایکس کروموزوم په واسطه چې کیږي انتقالیږي چې په هغه کې عموما دوی ناروغي چې ډېر مطالعات پر سوي دی هغه یو ده رنگ نلیدل دی هاو بل ناروغی ده هیمو فیلی پنا مسره دیجه ازو داغه کم ناروغیانی چی دی دیزده کهو ازو لمره ده رنگ نلیدنه یا ردوالی یا هم کلر بلایندنس چی دی دا عموما داغه کسان چی دی یا خونوینی یا هم ده رنگ توپیر نسی که ولی پا دوی که چی دی ده شین او سور رنگ تشخیص ورتیا کمه ده یعنی دوی نسی که ولی چی سور او شین رنگ تشخیص کرد عموما ده کسان چی دی هر شی ده سور او سپین تور او سپین رنگ باندې معلومیږي چې دغه ته موږ د کلر بلایندنس یا هم رنگ نلیدنې ناروغي وایو چې دغه ناروغي چې ده په نارینه وو کې زیاته ده په ښځینه وو کې په ډېر کم اندازه سره لیدل کیږي چې د ایکس کروموزوم له امله له مور څخه دی چې کې دغه نارینه وو کې چې واز راځي د ایکس کروموزوم له مور څخه اخلي چې د هغه له امله دغه ناروغي باندې چې کېږي اخته کیږي چې په دغه کې د ایکس مثال د جینونو بې نظمیانی د دې لامل کیږي همدارنګه که چیرې مثال ایکس کروموزوم چې د مور او بلې د پلار څخه اخلي د دې لپاره چې د رنګ نلیدنې کې مثال ولیدل شي باید په کښې معلوم شي هغه دغه د ایکس کروموزوم په نارینه وو کې چې دی مثال د پلار څخه چې کوم وای کروموزوم راسي او د مور څخه ایکس کروموزوم راسي هغه وای کروموزوم جینونه چې دی هغه د ایکس کروموزوم باندې غالب نسي کېدلی
یا هم هغه خاصیت پکې کې نه ده انتقال لسی په دې سره دغه نارینه چې دی پر دغه ناروغي اخته کېږي او که چیرې ښځینه په نظر کې ونیسو که چیرې د پلار څخه ایکس کروموزوم راسي بیا نو دغه کم ناروغي جین چې دی هغه مغلوب پاتې کېږي پټیږي خو بیا هم په بل نسل کې کېدای شي چې هغه څه سي راښکاره سي مګر په دغه نسل کې چې دی د پلار د کروموزوم پر هغه بل کروموزوم باندې غالب کېږي او پر بل خاصیت باندې غالب کېږي او په دې کې دوی د دغه ناروغي څخه ژغورل کېږي که چیرې مور او پلار دواړه په دې ناروغۍ سره اخته اوسي کېدای سي کم نسون چې رمس کېږي هغه هم مثال د دوی د کروموزومونو تر تاثیر لاندې راسي او په دې ناروغۍ یعنی که چیرې پلار په دغه ناروغۍ اخته اوسي کروموزومونه چې کله لېږدوي په دې کې هم کېدای سي چې نوموړی ماشوم چې شي سي هغه هم په دې ناروغۍ باندې اخته سي ورپسې تړلي یا بسته جینونه وایي لکه څنګه چې مو وویله د انسانانو چې دی د دېرش څخه تر څلوېښت زره پورې جینونه لري او یوازې درویشت جوړې کروموزومونه لري چې په دغه کروموزومونو کې په زرونه دغه کم زرګونه جینونه انتقالېږي چې هر جین چې دی د یو صفت یو خاصیت خپل د ځان سره څه کوي د یو نسل څخه و بل نسل ته انتقالي چې په دې سره دغه کم جینونه چې دی دوی یو د بل سره نږدې اړیکه لري یو د بل سره یو ځای چې دی ته موږ چې شي وایو تړلي یا بسته جینونه وایي یعنی یو د بل سره دوی په ډېر نږدې تړلي جوړښت کې دوی یو د بل سره پرتي چې دی ته جین لینکیج ویلی سو ورپسې د تړلي یا بسته جینونه چې دی په دلیل باندې پوه سو چې ولې دا رامنځته کېږي مثال ولې دوی یو د بل سره تړلي یي ځکه چې دوی چې دی یو د بل سره ډېر نږدې حالت کې پرته دي ورپسې راځو پولي جین صفتونه وایو پولي خپله پولي جینیک دا چې دی خپله د نامسخ معلومیږي پولي په معنا د ډېر سره دی دا هغه دی چې مثال یو صفت د پاره څو دانی جینونه چې کوي کار کوي مثال د خبرې د سترګو رنگ دی د پوستکي رنگ دی د ویښتانو رنگ دی چې د قد لوړوالی دی دا ټول چې دی په پولي جین نونه دی یعنی د دوی د کله چې د مثال د والدینو څخه و ماشومان ته د خاصیتونو انتقالیږي د جینونه چې ارثي خواص انتقالیږي هغه مثال ډیر جینونه چې کله وګوري دغه خواص انتقال کوي چې موږ خپل پوستکي ته په نظر وګورو پام سو موږ خپل په پوستکي مختلف رنگونه پکې ولیدل سي یعنی مختلف جلدونه وجود لري چې دا ټول د چشې لامل رامسکیږي د پولي جین رامسکیږي او عموما دغه کم مواد چې دی تر شو کوي دا د مثال د پوستکي رنگ چې دی هغه د میلانین په نامه پیګمنټونه دي چې په هغه سره دغه کم د پوستکي تیروالی تیتوالی په هغه پورې اړه لري چې میلانین چې دی تور رنگ ماده ده چې کم ورشتانو پوسترګو د کم پوستکي چې دی هغه چورکی رنگ ورکوي ورپسې د رازو وژن کې جینونه وایو وژن کې جینونه چې دی دا مثال ځینې وژن کې جینونه وجود لري چې د هغه څخه کم نسل چې مثال یو ماشوم چې رامنځته کېږي هغه د وخت یو څه وخت ژوندی بیا وروسته چې کېږي له منځه ځي دا عموما مثال په د بینظمیانو کې دغه رامنځته کېږي چې کله دا جینومه چې هغه پټ پاتې اوسي دا ډول فکرونه چې کوي کله چې انتقال سي ماشوم ته هغه د یو څو پړاوونو وروسته چې کېږي له منځه ځي که چیرې مغلوب پاتې شوی اوسي په لومړي نسل کې مثال راښکاره نسي په دوام نسل کې چکی راښکاره کیږي چې دا د جینټیکي بینظمیانو څخه دی همدارنګه دغه جینونه چې کله انتقال سي و ماشوم ته هغه ماشوم د لور یا د ریبولو آلې ته ورته د وینې په کموالي باندې اخته کیږي چې دغه الیلونه مثال د وینې د کموالي الیلونه چې کله انتقال سي دا ماشوم د وخت په تیریدو سره چې کیږي خپل ژوند د لاسور کوي په څو پړاوونو وروسته خپل ژوند د لاسور کوي دغه رقم کې چیرې موږ مثال ځینې نور جوړښتونه ځینې نور موجودات کې وینو که چیرې دا وژن کې جینونه د دې په جینټیکس کې د دې په نوم کې وجود ولري کېدای شي د دې کم نسل چې دی هغه چې سي مثال په نسل کې یو ماشوم یا څو ماشومان له منځه ولاړ سي ورپسې اخیرنی موضوع چې د هغه وراثت او چاپیریال دی ان شاء الله زه مطمئنه يم چې تل وستونم په صحیح ډول سره زده کړی وو سي او هغه مو خپل ځان سره نوٹ کړی وو سي رازو موږ خو تر اوسه پرې ټوله په جینټیکس کې مثال د اویل چې ټوله چې دی د وراثت د لارې د والدینو څخه و ماشومانو ته چې کېږي خواص لېږدول کېږي دلته سوال پیدا کېږي چې آیا چاپیریال چې دی هغه پر وراثت کې یا مثال په خصوصیاتو کې آیا دوی خپل تاثیرات لري او که نه لري ځینی وخت ډېری کسان وایي وو خاص دوی په ځینو شرایطو کې خپل تحصیلات اچوي مګر پر فینوټایپ باندې، یعنی پر جینوټایپ باندې خپل تحصیلات نه سي اچولای. په ځینو شرایطو کې وو کېدای شي مګر په ډېرو شرایطو کې امکان نه لري. مثال خبرې ځینې کسان چې دي هغه د حالات محیط شرایط ته په کتو سره دوی خپل پښه لاس یا د بدن یو غړي د لاس ورکي. دا چې دی جینوټایپ کې نه راځي، یعنی کوم اولادونه چې مثلا راځي هغه حتمي نه ده چې حقوقی هم په مثال مایوب اوسي. همدارنګه مطلب ځینی ګلان چې دی هغه یو د پتونی ګل دی، هغه چې په نظر کې ونیسو هغه مثال په 10 درجه سانتیګریډ کې چې دی دوی سور رنگ لري، که چیرې 1 درجه په دې کې زیات سي هغوی کم رنگ اخلي، سپین رنگ اخلي. دا یو مثال کېدلی سي چې مثال د هوا د حرارت په درجه سره دوی خپل رنگ ته څه ورکي، تغیر ورکي. خو دا فینوټایپ کې دی، په جینوټایپ کې کوم تغیر ورته نه راځي. همدارنګه د دوی چې دغه کم دوامدار بدلون رامنځته کیږي هغه د کانټینیوس موډیفیکیشن په نامه سره یادیږي، چې دا بدلون مثال په دې کې د دوامدار ډول لپاره پاغه کې وجود ولري، او هغه چې په دوامدار ډول وجود نه لري هغه د ډیسکانټینیوس موډیفیکیشن په نامه سره یادیږي. عموما مثال کې چیرې دغه رقم موږ یو غبرګونی کوچنی په نظر کې ونیسو هغه یو چاپیریال بل چاپیریال، موږ په دې کې ډېر توپیرونه وینو چې مثال د دوی خصوصیاتو کې د دوی په فینوټایپ په تغیراتو کې ډېر شیان به موږ تر سترګو سي. او عموما دغه کوم مثال وراثت چې دی، یعنی دغه چاپیریال چې دی هغه پر وراثت باندې خپل تاثیرات بدلونونه په دوی کې نه راولي. دا چې دی کسبي صفتونه دي چې مثال هغه ارثي کېدلی نه سي، چې دغه بدلونونه چې دی اصلاح یا هم موډیفیکیشن په نامه سره یادیږي. راځو دی مثال موږ په کچیرې په ځینی جینوټایپونه ووینو یا ځین جینونو کې تغیرونه، مثال چې دی هغه د چاپیریال د مختلفو عوامل لکه وړانګ او درملو او نور په اثر رامنځته کیږي، چې دا ډولونه چې دی دا بدلونونه ارثي کېدای سي او دوی عموما ثابت صفتونه دي چې په چاپیریال مثال او ځینې چې دی ثابت صفتونه دي چې په چاپیریال په مقابل کې هغه صفتونه باندې خپل تاثیر دوی نه سي اچولی. هغه لکه مثال د ویني ګروپونه چې دی هغه چاپیریال پر دې باندې ستاسو نه سچولای. یک چیرې د سترګو رنگ وینو، د سترګو رنگ چیرې په جین کې سره کم راغلی اوسه چاپیریال پر هغه باندې خپل تاثیر نه سچولای. دا رقم د غوژو پوڅی کې دی چې دوی مثال عموما د تړلی پوڅی کې او خلاصي پوڅی کې چې دی هغه د جین په واسطه چې کیږي جنټیکس لای دی چې خواصو د لای انتقالیږي، هغه په چې شي پوري د فیر مثال په چاپیریال پر هیڅ کوم رات نه لري. دا چې دی ثابت دی چې دی خپل دا رقم فینوټایپ چې دې تغیر نور کوي. ځینې په دې کې غیر ثابت دي چې موږ ویل هغوی کېدای شي چې څه په هیڅ ډول سره تغیر وکړي، او همدارنګه ځینې غیر ثابت صفتونه چې هغه د چاپیریال تر تاثیر لاندې راځي، لکه مثال د انسان وزن دی، همدارنګه هغه چې د چاپیریال تابع دی، دا رقم د ورشتانو رنگ دی چې هغه کچیر مثال د لمر شعاع چې د لمر شعاع په واسطه د دوی رنگ چې کېش تغیر وکړي، دا رقم د ورشتانو رنگ سربېره مثال ځینې چې موږ وایو د وړانګې چې دی هغه هم چې شکی د لمر وړانګې چې دی هغه پر ارثي خواص ځینې خپل تاثیرات اچولای شي. فینوټایپ سره یو څه اړیکه لري مګر پر ډیرو شان نه، چې هغه ثابت اوسي. د پوستکي رنگ چې دی هغه کېدلی چې د چاپیریال تر تاثیر لاندې اوسي او خپل پوستکي رنگ چې څه تغیر وکړي، مګر که چیرې په جین مثال موږ ډېرې وخت په کوم ساحو کې ژوند کوو، په کومو برخو کې ژوند کوو، جل مو یو ډول، که چیرې مثال موږ سړو برخو ته لاړ سپاغ ځای کې چې د لمر وړانګې کمې اوسې، موږ به خپل په جین کې کم تغیرات ډېر تغیرات ووینو چې دا خپل څه دي د چاپیریال تاثیرات دي، مګر زموږ جینوټایپ چې دی هغه څه دي پکې کې معلوم او واضح دي. دا به زموږ ستاسو د نن ورځې موضوع، ان شاء الله چې موضوع مو خپل د ځان سره نوٹ کړی اوسي او په صحیح ډول خپل موضوع ښه ډول سره زده کړي. لکه څنګه چې مې په تیرو لوستنو کې درته ویلي و، 12 ټولګي د ډېر مهم موضوعات دي، کوشش وکړئ چې هر موضوع په صحیح ډول نوٹ کړئ او خپل د ځان سره زده کړئ. همدارنګه د اضافي معلوماتو لپاره د نورو منبعو څخه هم استفاده وکړئ. په اخرنی برخه کې د هر وخت په څیر موږ درې پښتنې لرو، تاسو خپل کتابچې کلمانه واخلي او نوموړي پښتنې خپل د ځان سره نوٹ کړي. لومړی پښتنه ده، د رنګ نه لیدل یا ړندوالی یا هم کلر بلایندنس څه وخت رامنځته کیږي؟ دویمه پښتنه ده، وژونکي جینونه څخه مطلب څه شي دي؟ او اخرنی پشتنه ده وراثت او چاپیریال چاری کله دا واز مجسس دنن موضوع تر بل وقت پوری دا لامو ملسا ده توجه سخه مو هم نری نری منن.
تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل آدرس مې azadiweb@rfeorl.org